السلام علیکم لازادی رادیو د سهار د 15 بجو خبری مجله ته مو زومیت زهیر مل هرکلای کوم دا مجله په لاندو خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري د راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
پسګنی ژمه کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
کاغلی کوپ اف زیاته کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د دې کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي. او هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت لامله تیر کال اړ شو چې 10 میلیون اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتي د دې سفارت شار ظفیر کرن ډیکر پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. مرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د ایران په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان ترڅنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به د افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په پکې ښکېل نه وي. وسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د 2 ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدان، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق، فاروقی، نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، جاور رحمان اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویل دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په 2 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د دې برید پرمانه لري. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووېډ-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او وی ویل د کووېډ-19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخته وي نو خلک کولی شي چې کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږی آسنن شان بده د کابیا حدود 12 او د مارچ 2 مانیټه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ پینټ راپور ته خبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات بلل خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایل لري.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da narivalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارونا صدآباد عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځمه ورځ نه اور شدت سره روان دي او د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق چینه راغلې ده.
او په ایران کې ټاکنې هلته پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوې چې احتمالا نن قسمی پایلې اعلانې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي زموږ خبرونه د رادیو تر څنګ سلیوي ساعت په ژوندۍ بڼه زموږ په پاڼه هم واوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بلل دی. ښاغلي بینټ د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري او وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دې راپور پر وړاندې د غبرګونونو تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلې، د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسني او پخواني وضعیت مقایسه په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیرې بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړې او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له آزادی رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some.
The Afghanistan para da narivalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چي د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اوریدلی چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دې کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بېغمه ګرځي. د ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوه. دا لانجه په تیرو څو باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د زنیو نورو لارو په ګډون په نورستان کې د تیرو څو ورځو پرله پسې واورې اورېدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لارو ترافیکو پر مخ تړل شوې. د سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپل وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اورېدلې ده. تفصیل دې راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډېرې ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او ښویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه واوره په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برف کوچین راغلی دی او د واور اندازه هم یو مترو شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته خو انشاءالله دومره واوره نشته، تر سټاپ پورې واوره ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک ٹیم توسط باندھے لار صفائی بوکو ان شاء اللہ ورس دوبارہ تک رات تک دوبارہ بس صفائی ترتیب جوڑ سی.
د تیرو دو ورځو په جریان کې د پر لپسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکاری کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیرشو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلولې ښځې خپله ګټه ورته له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي چې پر واټونو سوال تکي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې د راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د ټیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقی چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه، او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نبینه ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت درش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند ترت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ پر وی پاڼ هم واوري. ازادي رادیو ټکه کوم از موږ درسته کول شي اوس په واتس اپ کې هم موږ فالو کی د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ زوی ورته ډیر ساده وایم اوس پر لیکه شوی دی. هلته زموږ مهم خبرونه او کوم موضوعات چې په رادیو کې خبریږي هلته شته دی، کولی شئ ویل ولې ته څنګ یې په غږیزه مڼه ځینې خبري بولیټونونه هم شته دی، کولی شئ وایورئ. نو د ازادي راډیو واټساپ ګروپ ستاسو په چوپړ کې دی، هر مهال کولی شئ هلته زموږ له خبرې پوښښ او نور مهم مطالب چې په ټولنیز او فرهنګي او نورو موضوعاتو برخه کې دي هغه هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. ایران ته هلته د ټاکنو په اړه راپور دی. په ایران کې خلکو پرون د ولسي جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمه چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، خو په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډېری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. یو شمېر رسنیو په وروستیو کې راپورونه ورکړی دی چې نږدې 1.5% خلکو له هغو کسانو چې د رای ورکولو جوګه وو په دې ټاکنو کې ګډون کړی دی. تفصیل دې راپور کې واورئ.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب 11 د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رای به ورنکړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنکړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړې وي. په یو بله نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1% اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی و، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 42.5% وه.
له خبرونو ور اخوا
رازو سپورت ته، که د افغانستان وروستۍ لوبې مو لیدلې او د کرکټ مینهوال یاست حتما باندې راضي یاست. لسه په ډېرو برخو کې د کرکټ څارونکو نیوکې راپورته کړي دي، خو ور به شو د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ټیسټ د سیالۍ ته چې پرون پای ته ورسېده. د 5 ورځو کرکټ په 3 ورځو کې پای ته ورسېده. د آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلینډ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر د تیر پسیر یو ځل بیا خپل توپ وهن کې ګرم وبلل چې له لومړۍ ورځې یې تر تاثیر لاندې لوبه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې لوبې له ماتې وروسته چې افغان د کرکټ ملي لوبډلې وخوړه، پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي او د کرکټ په ټاکنیز ډلګۍ سربیره د کرکټ په رهبرۍ باندې پراخې نیوکې شته. خو په همدې حال کې بیا د کرکټ بورډ لخوا د راتلونکو لوبو لپاره چې هغه هم له آیرلینډ سره دي او د مارچ په 10 به کېږي، لوبډله هم اعلان شوي. البته دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې بیا هم پکې کپتان حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی ګلبدین، نائب ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په دې لوبډله کې بیا احتیاطي لوبغاړي قیس احمد، ضیاءالرحمن، رحمان اکبر او شاهد الله کمال دي. تر ډیره پورې نویو ځوانانو ته ځای ورکړل شوی دی، خو بیا هم په کرکټ بورډ باندې د نیوکو لړۍ روانه ده چې ولې نشي کولی په سمه ډول باندې رهبري وکړي او تر خوا یې ښه لوبډله د لوبو لپاره اعلان کړي. د پرونۍ لوبې د ماتې په اړه باندې د اختیار سایل دا راپور و.
دا هغه شیبی دی چې د آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازنۍ ټیسټ سیالي د 6 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د 3 فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه. د 3 ورځې په وروستي سیشن کې آیرلینډ وتوانېد چې د افغانستان د 111 هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې آیرلینډ د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه او توپ وهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د آیرلینډ لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 263 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې له افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړل او بالاخره ټوله لوبډله یې په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکړل شوی هدف آیرلینډ یوازې د 4 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاړۍ کې د آیرلینډ لوبډل مشر انډي بیلبرن 58 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوید زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې 3 لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې پورسته شیبو کې وویل،
آی تھنک دا فرسٹ ڈے
لومړی ورځ کله چې موږ شاتو وهنه ونه کړه لوبه مو له لاسه تللې وه. د آیرلند توپ اچونکو په ځانګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید زدران، رحمان الله ګربز او ضیا اکبر لوبې وې. آیرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې وکړو.
د آیرلند لوبډل مشر انډی بلبرنی بیا دا سیاري د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل
د آیرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټولو هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکي ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د آیرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نسته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویمې کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
او د خبرونه ورسته راپور دا د میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې هم اړوندې په اروپا کې د میلیونونو کاروونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوی دی. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کاروونکو ملاتړ ډلو ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړی دی. کته هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکو د کاروونکو د خصوصي شرکت د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ ته ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولی. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د ښولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت $1.3 میلیارد جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو. زما بریا وې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکراروو: 00420211415.